شمالیون تاسونه مننه قدر منوریدونکو د خبرونه تر نه بجو ان دوام کوي او رچې افغان ولسمشر د احمد خان ایچې د قضیه پاړه پرون پارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبارانو د ټولنې مشران تر ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی. پر دې او د افغانستان پاړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه ده له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د هغې وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. او یوې هالنډۍ محکمې پرېکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان په مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. احمد خان ایشچي له خوشي کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم له لوري برمته شوی، وهل شوی او د غراز د جنسي تجاوز امر شوی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره وسپاري. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یوه جګپوړي چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند احمد ایشچي تورونه رد کړي دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیرته ستنول تر هغو وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیک بشپړ کړی شي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول له قانوني پلوه رد نه کړل. د یوه 90 کلن افغان په اړه د جرمني د اساسي قانون د محکمې له دې پرېکړې سره سره د نورو رد شوو افغانانو وضعیت لا هم ناڅرګند دی. جرمنی د شاوخوا 12,500 افغانانو د پناه غوښتن لیکونه رد کړي دي. پرون له جرمنی څخه د 50 تنو افغانانو له بیرته استولو سره په یو وخت 300 تنو د فرانکفورت په هوایی ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په لوګر ولایت کې نږدې 1000 تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جریبه ځمکه د ښوونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر استانګزی پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې ښوونکو ته د نمرو د ویش په مهال ازادي راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، 903 رهایشي نمرې لري. په دې کې نمرې چې کومې دي له 420 نه نیولې تر 900 پورې نمرې دي.
د همدارز ویل چې دا نمرې یوازې د محمد اغې ولسوالۍ ښوونکو ته ورکول کېږي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښوونکي شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنې ورسره شوي، خو د بیوروکراسۍ او اداري فساد له کبله نه ورکول کېږي. د دایکندي د کیتې او د غور د پاساون ولسوالیو ترمنځ د 25 کیلومتره سړک د جوړېدو کار پروند دی. دایکندي والی میرمن معصومه مرادی پرانست. د دایکندي د والی ویاند شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل دا سړک په دایکونډي ولایت کې 40 کیلومتره دی او پاتې برخه د غور په پساون ولسوالۍ کې جوړیږي. په مجموع کې دا سړک 25 کیلومتره اوږدوالی لري او 150 میلیون افغانۍ پرې لګول کیږي. د ښاغلي انتظار په وینا دا سړک د دایکونډي ولایت لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې له دې لارې دایکونډي له غور او له هغه ځایه هرات سره نښلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. ایرانیان دغه بریا داسې لمانځي لکه چې دوی له متحدو ایالتونو ګټلې وي. د روحانی د دفتر د ویبپاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حلب کې بریالیتوب د ترورستانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر بری ګڼل کېږي. په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د حلب بریا د متحدو ایالتونو په وړاندې کامیابي بللې او په تهران کې په زړول شو ارونه کې ویل شوی چې د متحدو ایالاتونو پر ضد جګړې یو وار بیا نتیجه ورکړه. د ایران ولسمشر دغه راز ویلي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغو دوام ورکړي چې ټول مخالفین چې ځینې د متحدو ایالتونو له ملاتړ برخمن دي مات شوي نه وي. د روحاني په وینا ایران به تر هغو د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول تروریستان ځپل شوي وي. د خبر له مخې د سوریې ولسمشر ویلي چې ایران د سوریې له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلی او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری وایي سوریه او متحدانو یې روسیه او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنګي جنایت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید راعت زید الحسین دا تور پرون په یوې اعلامیه کې ولګو. زید ویلي په دې پریشان دی چې د حلب په ختیځ کې د مخالفانو په لاس کې له پاتې سیمو څخه د ټپیانو او ناروغانو په شمول د زرګونو ملکیانو د ایستلو موافقه ناکامه شوې ده. د ویل دا تاییدوي چې د اوربند ماتېدو علت اختلاف دی، خو د سوریې د حکومتي ځواکونو او د هغو د متحدانو له لورې پر داسې سیمو د خورا سختو بمباریو بیا پیلېدل چې ګڼ شمېر ملکان پکې راټول شوي وو، یقینا چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غالبا جنګي جرم ګڼل کیږي. د سشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل چې د اوربند موافقه شوې څو یاغي ځواکونه او ملکیان د حلب له ختیځه ووزي، خو له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته مخکې تر دې چې د حلب له ختیځه د خلکو وتل پیل شي د درنو وسلو او توپونو بمباري پیل شوه. د روسیې دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونه وروسته له دې حمله پیل کړه چې د په وینا یاغیانو د ترکیه او روسیې له لورې رامنځته شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې حکومت ځواکونه د اوربند په ماتولو انتورن کړل. او د سوریې په اړه یو بل خبر وایي چې ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي بان کی مون ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخوي.
Tens of thousands of Syrians, men, women and children have managed to leave the
په ورسته ورځو کې په لزګونو زره خزي ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي شول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا وه او امکان و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو، خو زموږ لپاره زیاته حیاتي دا ده چې ملګري ملتونه تایید ترلاسه کړي او وکړي چې هغو ټولو سیمو ته لاړ شي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک هم دراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دا ډاډ ورکړي چې له نیول شوو او محاصره شوو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کیږي. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. دا قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هالند موزیم ته امانت ورکړل شوي وو. د امستردام محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراث ادا نشي لرلی. د امستردام د محکمې دې پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپاره، خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنا دا ده چې کریمیا د اوکراین ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ده په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دي.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤول د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کال په بریتانیا کې په بند تیر کړی و پرون افغانستان ته ورسید، خو یو شمېر کسانو د هغه هرکلی نه کوي.
کې هر قسم خلک افغانانو سره ظلم کړی کاغار څوکي بای په دې خاوره کې دی هغه محاکمه شي هغه لري جزا ورکړي شي.
په کونړ کې په یو غونډه کې پر حکومت چارواکو انتقاد وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شوو غړو کورنیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
چاغه شهید شي داغي د زنانه د بچي داغي د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دي. پښپوش په باندې په جمو باندې داغي کونډي او اعتماد بچي په دفترونو کې ګرځي.
د افغانستان په اړه پر زینورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
دالان دی کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا دی مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په وک خونه کې کینی ډوډۍ پکې خوري.
که د دالان په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری بی همزه نور یاس نوری د خبرونې پاته برخه د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د شتې د قضیې د څیړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر غنی پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک ټبرو له قومي مشرانو او د ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواوو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزي شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلي او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا د مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړي چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسولیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلي او قضایي ارګانونو څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې ولیدل. دغه پلاوي ته ولسمشر غنی وویل چې د ایشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان ایشچی د قضیه د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ وکړ. د جوزجان والی لطف الله عزیزی د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریز چې د احمد خان ایشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان ایشچی زوی بکتاش ایشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشرانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او ویل چې د ایشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یوه دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان ایشچی څرګندونې د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې ایشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وایي ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته،
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوی ده، دا د خپل نه ده، دا د خپل خبر هم نه ده. له خبرو او سلوک یې معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارګ کې د ملي اسلامي جنبش ګوند او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ده په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او دا قضیه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د احمد خان هیڅ چې له قضیه سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت تامین لپاره غږ پورته شوی دی، خو آیا د افغانستان قضایه قوه دا صلاحیت او خپلواکي لري چې عدالت پر ټولو یو شان تطبیق کړي؟ په تیرې بیا د وروستي تورونو سره چې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال لګول کېږي، دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې نن څیړل کېږي. له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د عدالت تامین له موضوع لرې نه ځو. د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کاله په بریتانیا کې په بند کې تیر کړی و، پرون افغانستان ته ورسید. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي. دا وروسته له هغې چې زرداد پرون کابل ته ورسید، د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته یو شمېر کسان راټول شوي و، خو ځینو نورو بیا د هغه په ضد شعارونه ورکول چې او ویلي چې هغه د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ډېر ظلمونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یو قومندان د رستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو له غبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغه پوهانو له ډلې احمد سیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګې هیواد ته د قومندان زرداد رستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یک جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبی قرارګاه لرله او په لسګونه کسانی وژلې دي. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي، او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو قومندان زرداد له راستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د نن او بهر یو شمیر خلکو هیواد ته د قومندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قومندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم دیارلس کاله د برتانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. ومو غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي وویل چې قومندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برتانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و، د خپل حبس موده پوره کړه او برتانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سیدی قومندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولي. دا چې کابل خاریان له قومندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پر منطقه کې چې لاس رسېدلی ده په ظلم یې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده په هر جی کې.
موږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تیر شوی، باید افغانستان له دې را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوک وي باید په دې خاوره کې دي هغه محاکمه شي، هغه له جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دار په افغانستان په خاوره کې ولځای ورنه کړي.
قومندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برتانیې یوې محکمې په 40 کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سیدی نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. د وای داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نوي برغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نوي غوښتي. په ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار ته بجې او 19 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د افغان ولسمشر پر لومړي مرستیال د یو قومي منتقد او د جوزجان د پخواني والی ادعاو د نړیوالو ورځپاڼو پام ځان ته اړولې دي. احمد ایشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې هغه په خپل کور کې بندي کړی او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دوستم او ایشچی ترمنځ سیالۍ له درو لسیزو راهیسې روانه ده. دا په دې معنی چې له هغو ورځو راهیسې چې د افغانستان کمونیست حکومت د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. ورځپاڼه لیکي ایشچی هغه مهال د جنرال دوستم تر لاس لاندې له کار کولو څخه ډډه کړې وه. د ورځپاڼې په وینا ایشچی د یو سیاسي شخصیت په توګه پاتې سو چې دوستم نسو کولای د افغانستان په شمال کې تر کنټرول لاندې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په خوا هم پر جنرال دوستم له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه پورې وو. ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له خولې لیکلي په ټول افغانستان کې جګړه ماران او زورواکي په مافیت سره خپلو فعالیتونو د ادامه ورکوي. لاس انجلس ټایمز هم د جنرال دوستم پر ضد د احمد اشچی تورونو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا موضوع په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. لاس انجلس ټایمز د اشچی له خولې لیکلي چې دوستم دای په شبرغان ښار کې په خپل کور کې بندي کړی وو او کسانو یې دی په تکراری توګه ځورولی دی. ورځپاڼه د دغه قومي منتقد له خولې لیکي چې د دوستم په وینا د لسو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. لاس انجلس ټایمز د جوز جان د یو ځایي چارواکي له خولې لیکلي چې اشچی وروسته د ځایي استخباراتي ادارې چارواکو ته سپارل سوی وو. د دې ورځپاڼې په وینا دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي موږ شپږ ورځې د اشچی درملنه وکړه او یو ډاکټر ته مو دنده وسپارله چې ورته دوا ولیکي ځکه پر ځان یې ټپونه وو.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې په یوې غونډه کې په حکومتي چارواکو انتخاب وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شو غړو کورنیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
مولوی ضیاء الرحمن الایار په خپل خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې د پاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنۍ او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
حضرت جناز ته بیا حضرت ته تاسو ګورئ دا ټول غریب خلکو بچی پدی کې نه درې جمهور زیشته ده د رئیس اجرائیه زیشته ده نو کوم سفیر زیشته نو کوم کونسلر زیشته نو کوم موین زیشته نو کوم وزیر زیشته ټول غریب خلکو بچی دي. ولس باندې اتر بغاړه ښکارا ده دا ټول ولس بچی دي. خو ولې هغه حقوق چې دې خلکو په حکومت کې دي هغه د دې کونډې اعتماد کول ورکول کیږي پاتې رانو ورته هغه ته بچو ورکړي چې په دې خلکو حقوق ته په بودیجا کې مشخصه توجه وشي او مشخص د دې حقوق معلوم شي چې دې کې یو سړی مثلا شهید شو یو اسکر دا دې کله دې تین څه حالیا یو 500 زره یو لکه باندې ولا یو کار بعد دوی کی چړې را سختې په بچو تیر شي بس به څو په دوبین کې نه یاده چې چا کړی ودی نا وته نمرز مکه لري نا وته په حکومت کې امتیاز لري نه کوم ذات لري نه کوم بل شی لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبداللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپل قومي مشرانو دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او هم دغه احترام دی چې دغو ځواکونو د خلکو زړونه خپل کړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په ټولنه کې ملاتړ زیاتیږي.
د کنر د سپینګرو قدر عزت تر نه ساتل کنر کې عزت د شلوار او سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانان ورته ورکړي دا سبب دي چې شوی چې اوس هم کنر کې الحمدلله موږ د امنیت ټاک اخلو او
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی هم له مرکزی حکومت ګیله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیری په بل ولایت کې ووجل شي یا هم ټپي شي نو څوک پوښتنه هم نه کوي او نه څوک د انتقال په غم کې وي. د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوي او ټپین شوي. کله چې د وژل شوو کسانو وارثین کابل ته د کومک کتابچې جوړولو پسې ځي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاورې په سر ګرځيږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشاله یو. نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دې قرباني ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې آزاد افغانستان کې موږ اوسای جن کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو. زموږ بچیان په افتخار سره موږ راېستلې دي د ملي ځواکونو په سب کې موږ درولې دي چې هغه شهید شي داغه د زنانه د بچي داغه د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته. په شپو شپو باندې په جمعو جمعو باندې داغي کونډي ایتمان بچي په دفترونو کې ګرځي هلدا چې هغه د ایتمي او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړي.
د کونړ والی وحید الله کلمزي هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه راغلی پلاوینه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزي چارواکو ته ورسوي.
په دغه پیچلې اراضي کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع د خپل مور نه د خپل اولاد نه د خپل کور نه په لرو پرتو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني، د دغه غرو په لرو په سرو په چوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل د تقدیر دي. د کونړ اداره د کونړ ولسونه انشاءالله تر شا ولاړ دي، ملاتړ یې کا او قدردانۍ د زنانه او د سرښندنو.
کابل څخه د راغلی پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت موین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي.
مونو وارسته او تاسو ته بنا درکو چې موږ به پورته مقامات ته رسو.
خلک وایي له دې وړاندې هم کونړ ته ګڼ دولتي لوړپوړي پلاوي راغلي، دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو په اړه شکایتونه کړي، هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواري کومه هڅه نه ده شوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو شمیر د رسنیو بنسټونه او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه بولي. د افغانستان د میډیاتیک رسنیو مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کانفرنس کې د وینا په مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار وکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ ګڼي. د دې پرونۍ غونډې نور تفصیل به د واصل وصال په راپور کې.
یو شمیر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولهی ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر ونډې ټینګار کوي. د میډیاتیک رسنیز مرکز رئیس حمید الله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د ونډې په ملي کانفرنس کې ویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولیزو خبرو لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولیزو خبرو اترو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو، د سولې شوراګانو، د ملي او نړیوالو چارو شنونکي، سیاسي، حقوقي، امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو او اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی طرفانه فضا کې انعکاس او خبري کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو تر څنګ د رسنیو ونډه مهمه او بنسټیزه بولي.
در این راستا نهادهای بین المللی
دوایی په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورنی بنسټونه په ځانګړې توګه رسنۍ او دینی عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري
او همه جانبه داشته باشد.
په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالیستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډیر ګټور او اغیزمن وبلل.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف اوازې اوریدلای شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ام مهیروي د خپرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو د غراز د سوریې د حلب د ورستی امنیتی وضعیت حال هم درکو. اوس په افغانستان کې تنیمی بجید یو ځل بیا په موقعی دی سات ده مهم خبرونو سر لیکنو ده. د بخښنه نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل پرون ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخوانی ولی احمد خان ایشي تورونه باید په خپلواک بې پري او فوري ډول وڅېړل شي. د جرمني د اساسي قانون محکمې دی او افغان بیرته ستنول تر هغه وزنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتن لیک بشپړ کړي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول قانوني پلوه رد نه کړل. په لوګر ولایت کې نږدې زر تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری وای سوریا او متحدانو یې روسیه او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباري کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنګي جنایت کړی دی. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب خار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړې. سرمنشي بان کیمون ویان پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له امله مستقیم خطر سره مخامخ وي. یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم مخکې دی چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. د سوریې د حلب د ورستی امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. د سوریې حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسی خلکو د ایستلو پلان وزنډاو. ټاکل شوی و چې د اوربند په ترڅ کې پرون د خلکو وتل پیل شوی وای. خو ښکاري چې جګړو بیا زور اخیستی. د سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسی خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وزنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړه چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته له دې بیا پیل کړ چې د روسیې چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړ یې د اوربند مخنیوي زیار کوي.
شنه ګورئوس کی رژیمین به بعضی ایری ګروپلارن
مو اوس وینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي او دلته روسیه هم دا او ایران هم او یو شمیر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او تبن د روسیې رژیم هم په دغه یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي پندوس بل چاته وغورځي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړ برخمن دی او د ایران او لبنان یو شمیر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل سوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسی خلکو او جنګیالو وتل نن غهیز مهال پیل شي. خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهار راهیسې په دغې سیمې باندې لسګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا له ښاره د ولسی خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په حق له اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د یولسو ښځو او دیارلسو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تیښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډیر نفوس درلوده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادګر ډو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادګر ډو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د شلمی یا په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلست
مننه خیروس
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر شلمه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون درامست کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بینلی حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 1993 په 3 دسمبر 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلی چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التیجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوال حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه سي. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغې کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي د هغه د اصول او د هغوی مقرره او د هغوی کارکردګي د هغوی صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو 13 کال یا 8 کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغنه زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په یو 1302 کال کې دا قانون اساسي توشيه سو د رئیس جمهور له طرفه اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرات صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات د دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چې اورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشري د حقوقو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نه خزه مولا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقوقو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې او په تعداد دیر زر و پینزه سو پینزه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دی په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زر و اته سوه و نهوی شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره و سو اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبي ازادي وله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. 50 مونږ شخصی زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلق و پلاس کې شخصی زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغه ته زندانوله د دې په محو په تخریب کې تاسو همکاري وکړي. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یاد کورونه چار وزارت په تیر رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د 50 شخصی زندانونه وترلسوله او و او یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنی د 50 کال نه را په دیخوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي
دغه گزارش ته حسوی دی ری جمهور ته وړاندې سو دی وخت متاسفانه زمونږ د ری جمهور دغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی باش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
محکمې ازادي راډیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلې دي؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلې دي. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته اورګانسته چې هغه پښتنه کوي، دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکي دی، دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ و نوري د زمونږ دی عامه په هوایو او په دې کې زمونږ سره محترمه دی رسنۍ کورنۍ زیات امراسه چې کړي دی رسنۍ کړي چې خلکو غوګوته د زمونږ دی غوی پر رابطه مکلفیت او دی غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دی او مثبت رول دی. یوهی کچیر ته اداره تلارسی اداره کی ارتکار و اجرا نکی نو هغه پدی پیز دغلت یو مستقل اداره است چې زما غژ اوري هغه زمنګ اداره ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرکی چې کله مونږه ولایتي سفرونه پیلوو د دې مشکل عمل ته د په حضور کې راغواړو محترم اداره سره مخامخ د رئیس سره یا د کارمن سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کو د چې ولې خوالای په دې ملک نه درغله په دې څوار لس کلو کې تاسو خو پویږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نشته ده، څلورم روابط په ضوابطو باندې قائم دي په دې ملک کې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به خوالای راځي بدبختانه ناخوالای سته ولی اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالۍ کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مون په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مون کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیګو.
ډېر مننه کور دی ودان.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. نن د دالان پر فولکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناست یاست او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او هغه وایي یعنی ماته دومره مزه نه کړل کدا په کوټه کې پرشي وي دومره خوند نه راکول کالته
دالان په داسې ځای کې جوړوي چې تازه هوا وي یا هوا څلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغانی ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې لا هم په یو شمېر لریو پروتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کوم رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به درته ځواب کړو. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخي لحاظ لا هم یو شمېر دالانو نشته چې د یو شمېر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهي دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلی کې د مغولو د شاهانو دالانو نه دی یادولو وړ دی. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پوښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په هغو خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او د اوړي لپاره آزاده هوا پکې وي، د ورځې لمر ورته راځي. نو په دې اساس د دالان په جوړولو کې خلک هڅه لري، لکه څنګه چې د ژمي لپاره توخانې جوړوي همداسې د اوړي لپاره دوی دالان جوړوي.
د نوموړي په خبره چې دالان په هر سیمه کې ځانګړی جوړښت لري، خو معمولا له لرګیو جوړیږي او په سر یې لوښي او واښه اچول کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځانګړی جوړښت لري.
دالان خو په خپل په یو ویلې کې خو څو کوټې وي، بیا د دې کوټو په څنګ کې یو دالان جوړې ده پخوا او دا دالان کې بنغړي وو. نو دا دالان ډیر محدود شوی دی، کوم چې ځکه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما اوس هم په یادېږي چې هغه منګه درلوده، کټۍ باندې ده مثلا، تبۍ باندې ده او میرمنې هم ورته ناستې دي، خویندې هم ورته ناستې دي، اولادونه هم ورته ناست دي او منګ هم دا ور لیدو. ډیر ښه راته ښکاره کېده او ډیر ښه کار یې ورکو بیرون آزاد هوا ته. نو منګ ډیر خوند راکو، مزه کوله. رښتیا هم هغه پخوانی وخت او پخوانی ژوند زمنګ وسم را په یادېږي. زه وسم چې کله کله لاشم زه وایم بیرون ور بلکل چې موږ وینم هغه پخوانی نغری ووینم. په دې وختونو کې هم زه تلی وم او تازه باور وکړه چې په هماغه نغری کې مې وږي پاخه کړه ځان ته او هغه وږي، یعنی ما ته دومره مزه راکړه لکه دا په کوټه کې پخ شوې وي، دومره خوند یې نه راکړ لکه هلته چې راغله.
د ده په خبره چې له دالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې ښځې ناستې وي. د خوست ولایت اوسیدونکی معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه لکه بیل بیل ول، نغارای به ځان ته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه و. هم اوس خلک پوه شوي دي د تنارا او د نغارې لپاره یو ځان ته کوټه جوړوي چې دې ته موږ هم دالان ویلی شو. او د کور ټول کارونه پخول، لمدول، خشتول دا ټول همدلته کیږي. نو خپله زمونږ کور کې د نورو کورو خپلوانو دوستانو کورونه مو چې لیدلې، هلته دالان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغاره هم لري، د لوښو مینځلو ځان ته ځای لري او الماری هم لري چې هلته سامان کیږدي او ډېر شیان لري، یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک پوهیږي که نه، خپله په دغو کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې، اتمن دوه ورځې کې یو ځل دالان ته ځم، څه شی پخې وږی شم که نه پوښتنه یې کوم. نو دالان ته چې ورننوځم اوس وخت کې ژمی وي، لږ ګرم وي، نو خوند ترې اخلم ډېر او که څه تیار خوراک هم پهکې کوم، نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کېږي او یو شمېر یې یوازې په وښو او لخو پوخل کیږي. د لوګر اوسیدونکو جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکو احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنور خانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان دی، یو تندرخانه ده. تندرخانه د ژمي لپاره استفاده کیږي او په کې ډوډۍ پخکی، او دالان چې د هغه دی وړل لپاره استعمال کیږي، ځکه په ګرمۍ کې نشي کولای اوسې هغه په تندرخانه کې ډوډۍ پخکی. دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف او تخلاص وي، او هلته ډوډۍ کې پخکی تر څو د ګرمۍ احساس ونه کړي. ځینې خلک چې دي هغه دالان چې جوړوي چپرې ته جوړوي، پای درې مثلا ځنګلونو پاتې ځکه چې هغه او تصورې سي هغه ځای سي دوی ډوډۍ پخوي هغه باندې او تصورې سي، او ځینې کزان سري او تاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږدي چې هغه ته هوا راشي او هغه ګرمۍ سي پکې دغه مو طریقه لري شي. او بعضې کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص وي، هغه له دغه اتاق نه بهتر ځکه سي هغه کې څلور طرف هوا ځي او راځي، هلته دومره ګرمۍ احساس نه کیږي.
دالان عموما د کوټو مخو ته داسې یو برنډه شکل غوندې هغه لري، او تندورخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي، لکه سپین غر ته مونږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو، هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده، په هغه کې واورې وورې نو هغو چې دی تندورخانه جوړوي. بیا دغه تندورخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي، د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې، دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګاه موجوده وي. د دې خالګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته وشي، چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت دی وخت لپاره ساتي، که یخ هم وساتل شي نو هغه څنګه ځان سره ساتي، او د حرارت په وجه باندې چې دی پاستي کوټې هغه دی ګرم ساتل کی.
د کابل اوسیدونکو اول ګل کوچې وای چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې د هنشین شوی وي، هغوی ځنګړی دالانونه جوړوي.
دالان خو سي جوړيږي په کوټه کې، په سیستم جوړيږي، بیا تنور ته موږ یو سیستم جوړو، چر چا پیر خختې ولګو تنور کې کیدو، بیا چا پای ور سره ډکه کو بس تنور شي. د یو لور اخلاص دی وړي د زمي چې دو دی وزي ا پیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې پورته یو جاي سورای کړکې اندازې پرې دی پورته دو تر وزي.
دغه په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي، نو هغوی دالانونه نه بلکې چپرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکو حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري، نو سملواره منګي کټوي او نغره ذهن تراشي.
اصلا موږ د لغمان یو، کنه په لغمان کې په خوا کورونو کې یو دالان موږ درلود، دالان کې بیا نغری ول اور به کې واښول دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وي، بعد خلک ورته نغری وي، کټوي مټوي د شان به په بارول چای او ډوډۍ دا به پکې پخې کو، او تنورخانه بیا لکته نه جلا و. تنورخانه کې خلګي خبرې مانی پکې واخه ماخه لرګي استعمالي او چې ډوډۍ پکې پخې هر شای خپل خوان ځان ته لري. نو په لغمان کې اعظم په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځان ته یو ډیر ښه آرام ډیر غوندې و. البته بناسي خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلده چای مې یا ډوډۍ تیارېده ښه ګرم به وته.
د زیاتوی چې اوس هم کله ناکله یوازي او یوازي د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان تزیم. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا وایي چې دالان پر ولسی ادب هم اغیز خندلې، او په بیلابیلو ولسی نظمیا چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسی ادبیاتو کې هم سټایل شوی. یو د ناوی د ودی دلو سندره ده، وایي چې تر مخه مو دالان دی ناوی مکړه ارمانونه ورا دي ټوله خزلمیان دي. نو په دې اساس دالان یو ښه د علاقې وړ ودانی ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي، او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالۍ پکې تېروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول سیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې پروت
ده. هغه نغره او هغه دالان او هغه سوپه مونږ ورته ویلې، او دا چې را په یادېږي اې دې تر څنګه نغره وو، یعنی هغه ژوند واقعا طبیعي وو، آرام ژوند سره لدې چې اوس خره فالرو ژوند او موټر، ولی هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې او د خارې ژوند رفا ژوند کې مونږ نه لیدل کېږي. ځکه دا شاعران او عارفان او لیکوالان او کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډیره توجه لري، هغه دې ټکی ته ډیر زیات توجه لري او ډیر زیات ترجیح کې په داس یو موهید کې لکه دالان پشانته یو موهید کې دوی خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي. عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې هم دا سره غلي دي دینه صوفیانو د خپل چلی او د اطمینان او د مراقبې لپاره استفاده کړي دا ناشتي اول تخپل مراقبې کړي. دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات، ځکه دا یو طبيعي ژوند او په طبيعي ژوند کې تبن انسانان راحت وي.
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي تر څو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تروو